د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته لغمان ته مخه کوو او له هغه ځایه مو د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د جوړې شوې غونډې له بهیره خبرو. خبرونه ناجا ساپه یاوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د حزب اسلامي مشر به نن لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون 1 وسله وال وژل شوي او پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به نن لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د ولسي جرګې غړي او ګڼ حکومتي چارواکي لغمان ته رسیدلي دي او دغه غونډه به په څو شیبو کې پیل شي. په ورته وخت کې د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي د غونډې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی.
ټول تنظیمات هغه د ولایت مقام له لوري نیول شوي دي او ټاکل شوي چې د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر ښاغلی انجینر سید ګلبدین حکمتیار په یوه غونډه کې راڅرګندېږي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شو. د یاد تفاهم لیک له مخې به د حزب اسلامي په ډیر شمېر سره بندیان له زندانونو خوشي شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون 1 وسله وال وژل شوی دی. دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوی. دغه وزارت وایي په دې عملیاتو کې 13 وسله وال ټپیان شوي او 2 نیول شوي خو وسله وال مخالفانو په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راځي. د دغه 15 کسیز هیئت غړي او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شپشرپا او ازادي راډیو ته وویل
دا وی چې څه خبرې دي هغه به اورو هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبرې ایک دو چې په هغې کې مخ پر وړاندې راشي ځکه افغانستان زموږه ګاونډي دی زموږه سره دامره تعلق دی.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي چې دا په 1300 کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیئت دی چې افغانستان ته سفر کوي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغې ادارې په خپله یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې د شخړو له کبله 200 ماشومان وژل شوي او 1500 نور ماشومان ټپیان شوي دي. په کابل کې د دغه دفتر مشر پال باکر ویلي چې دغه لوړ شمېر څرګندوي چې په هرو 3 ساعتونو کې یو ماشوم د جګړې قرباني کیږي. سیف د چلډرن د جګړې له ټولو لورو غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي تملري له کابل لوړ رتبه پوځي چارواکي د زیباک ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د امنیت عامر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله او دغه وسلوالو هلته د ټلیفوني شبکو ستنې یا پایې ویجاړې کړې. په بدخشان کې دوی ولسوالۍ یمګان او وردوج هم له اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت عامر سمنوال سخیدات حیدري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه ولسوالۍ په اړه چې مخکې وسلوالو نیولي لا هم عملیات نه دي سوي. لوړ رتبه چارواکو ته د راپورونو تر رسیدو وروسته شاید د بدخشان د خلکو درد دوا سي او یو ځواب ورکړل سي. سمدلاسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی.
د بدخشان د امنیت امیر وایي په زیباک ولسوالۍ کې یو شمېر ډېره افغان ځواکونه د شکاشم ولسوالۍ په لورې تللي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د زیباک ولسوالۍ د نیولو پر وخت د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه لا دقیق راپور نه دی ورکړ شوی. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې ووټل شول. دا چاودنه د ترافیکو د دفتر بهر د بونواس په سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نږدې دی چې هلته د یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي او د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې دی. په دې چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی. د مونټینګرو د پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او له دې سره یې لویدیز ته د ورنږدې کېدو په لار یو تاریخي ګام واخیست. پر دغه اقدام د دغه هیواد دودیزې متحده روسیې او د دغه هیواد روس پلوه اپوزیسیون اعتراضونه کړي دي. وکیلان پرون جمعه په تاریخي ښار سیدنیت سره جرګه شول. د غرب په دغه پوځي تړون کې د شاملېدو تړون ته د پاک سلویخت موافق رای ورکړي، خو د اپوزیسیون وکیلانو چې یو سلویخت سیټونه یې په واک کې دي دا غونډه تحریم کړه. د مونټینګرو صدر اعظم دوشکو مارکویچ په دې اړه وویل
د اروپایي اتلانتیک او د اروپایي ادغام پروسه د دایمي انتقال لپاره یوه کلي ده چې زموږ سیمه له بالکان څخه د اروپایي آبادۍ، سولې، ثبات او اقتصادي ودې پر لوري رهبري کړي.
په همدې حال کې د اپوزیسیون څو سوه پلویانو تر دې رایې اچونې مخکې د پارلمان له ودانې بهر راټول شول. ځینو شعارونه ورکول خاینانو او غلو. دا هغه شیبه وه چې د اروپایي پلو واکمن ائتلاف وکیلان د رایې اچونې لپاره را روان وو. او د امریکا متحده ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شو چې لمخه بیلاروس له خپلې متحده روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیز ته نږدې کړي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون جمعه د اکتوبر تر دیرشمې له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بیلاروس دغه بندیزونه په دغه هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو له کبله لګول شوي وو. په پام کې واچ د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکي یک شنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو اوس چې د موده غځول شوي د بیلاروس کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د لغمان مرکز ته زو او له هغه ځای مو د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د جوړ شوي غونډې له جریانه خبرو. د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به د سولې هڅې چټک شي. په دې اړه د سیاسي چارو کتونکي مجیب المر وویل چې د اسلامي حزب ګڼ قومندانان اوس هم د طالبانو په لیکو کې دي.
کله چې په دوی باندې امکانات کم شو، د دوی جنګیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې د طالبانو سره امکانات ډېر وو، پیسې ډېر وو، وسلې ډېر وو، هغوی کولی شوی دا جنگ ښه جنګ وکړي.
د ثور د اتمې نیټې په اړه په ارګ کې غونډه روانه ده. له دې غونډې مو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو له امکاناتو خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
واکسین هیڅ ډول نقص نه لري، دا فقط د ماشوم مقاومت مقابل د امراضو کې زیاتوي او په زمین کې باعث د تولید مرض نه کیږي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د لغمان په مرکز مهترلام کې د غونډې تابعیان ول شوې ده. مهترلام ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره ده. شینواری صاحب، دغه غونډه پیل شوې ده او کنه لا نه ده شروع؟
ډېر ځمن دغه شیبه د غونډې لپاره مکمل ترتیبات نیول شوي دي. خلک ناست انتظار باسي په لاره روسه پوری د اسلامي ګوند مشر ښاغلی کاسب لاندې تشریف نه راوړي. ویل کېږي چې هغه ولسمشر د ویډیو کانفرنس لارې هلته مصروف دی او ممکن په څو شیبو کې راشي. دلته لیدل کېږي چې دغه غونډې ته د ولسي جرګې ګڼ شمېر وکیلان همدارنګ د پولیسو باتون مسل مرخیل پخوانی داخله وزیر عمر داود بی سیر سید احمد گیلانی همداسې نور مشران هم لیدل کېږي چې د دوی راغلي دي ناست کې انتظار باسي. ممکن په څو شیبو کې دغه غونډه پیل شي.
بلې، تاسو ویل چې کېدای شي چې له ولسمشر اشرف غني سره د ویډیو کانفرنس له لارې ارتباط ونیسي. ولسمشر اشرف غني خو په ار کې د ثور د اتمې نیټې د غونډې په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالکل دلته ځکه دا غونه چې وزن یې دلته د دوی هغه د دندي غړو په وینا باندې چې هغه یو ویډیو کانفرنس لري نه هغه پرېږدل شوی ممکن ځینې خبرې به درلودلې اوس په څو شېبو کې وایي چې ممکن دغه غونې ته راشي وینا وکړي او د دې نه وروسته بیا داسې په پام کې نیول شوی ده چې بیا به هرته ځي او هلته به بیا ولسمشر ته نږدې ګوري او هلته به هم وینا لري دی.
شینواره صاحب تاسو په لین کې را سره پاتې شئ، کابل ته به ورشو. له هغه ځایه یوسف خان صدران را سره دی چې د ارګ غونډه تعقیبوي. صدران صاحب، شاه محمود شینواري وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې ارتباط نیولی دی او دا خبر دا اورېدلې و. څرنګه ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس له لارې څرګند شوی دی د ارګ په غونډه کې؟
طبعا دا تمه به کېدای شي، خو تر اوسه پورې د ده سره دا اړیکه نه ده وصل شوې. همدا ګړی رئیس جمهور اشرف غنی خبرې کوي ویناوالو ته په هغو مراسمو کې چې د مجاهدینو د بریا د ورځې په تړاو نن په کابل آر کې جوړ شوي دي خبرې کوي. تر اوسه پورې د ګلبدین حکمتیار سره اړیکه نه ده نیول شوې. لا هغه رپورټونه چې په دې اړه خپاره شوي دي چې ممکن ګلبدین حکمتیار او ځینې نور جهادي مشران د غونډې ته وینا وکړي او یا دا غونډه چې نن جوړه شوی ته بن یو ورځ نه وخت په دی اړه ځینې رپورټونه خبرېدل. د ستنه دی غونډه معمول مطابق روانه ده چې حکومتي چارواکي پکې ګډون کوي، خپل رئیس جمهور دی، اجرایی رئیس دی، پکې د ملي شورا د دواړو خونو مشران دی، عوامدارنګ وسلوال فوج او پخوانی مجاهدین په دی غونډه کې دي. تر اوسه پورې رئیس جمهور چې کومې خبرې کړي دي هغه تر ډیره په حکومتوالۍ دي د اصلاحاتو په برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه تازه کړي او همدارنګه د افغان ولس په لاسترړونو باندې ویاړ وکړو چې جهاد بریا ډول پای ته رسیدلی او دی د ټول ولس د بریا ورځ ونوموله. نوموړي په همدې ډول وویل چې د تورستانو په وړاندې به جګړه مخ ته وړي او ډېر انتخابونو سره مخ نه دی، یوازې دوه انتخابه، یا دا چې وسلوال به تسلیمیږي او یا به افغان ځواکونه د دوی په وړاندې باندې تر ښه مبارزه کوي. تر اوسه پورې دې موضوعات جمهور اشاره کړې ده او همدارنګه ویل چې په هیواد کې څه تیریږي، په دې اړه اندېښنې، دردونه، دا ټول د احساسوي او مسؤلیت ته متوجه دی او په راتلونکو کې پلانونه لري چې اصلاحاتو په برخه کې هغه ظرفیت څخه استفاده وکړي چې په هیواد کې شته او هغه ارادې څخه چې د ملي وحدت حکومت یې لري. نو تر اوسه پورې دا خبرې شوې دي، خو د خپل ګلبدین حکمتیار سره لا اړیکه نه ده نیول شوې، هغه څه چې شاه محمود شینواري ویلي.
اشرف غنی له اسلامي حزب سره د سولې مسله تر اوسه پورې یاده کړې؟
تر اوسه پورې یاده کړې نه ده، خو د هڅې ته اشاره وکړه طبعا چې څوک د قدرت له لارې واک ته نشي رسیدلی، د جګړو له لارې واک ته نشي رسیدلی، قدرت ته نشي رسیدلی، بلکې یوازې جوړجاړی دی، انتخابات دي چې څوک وکولی شي مخکې ولاړ شي او د افغانستان په سیاسي نظام کې خپل ځان وویني. ده وویل چې افغانانو د یو نظام د جوړېدو لپاره تر اوسه قرباني ورکړې دي، د جهاد د بریا د ورځې رئیس روسه پورې افغانان دیو نظام د جوړېدو لپاره قرباني ورکوي. نو دې موضوعات ته اشاره وکړه، خو خپل د سولې د پروسې په اړه چې د ګلبدین حکمتیار سره بریا ته رسیدلی دی افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو رئیس جمهور خبرې لا دوام لري، ممکن په خپلو خبرو او نننۍ وینا کې ګڼ پیغامونه نور لزانه سره ولري.
بله زدران صاحب، مننه که ولسمشر ځینو نور موضوعاتو ته هم اشاره کوله، بیا به مهم له ازادي راډیو خبر کړو. خو اوس به بیرته محترلام ته ورشو. شینواره صاحب، څرنګه په غونډه کې که څه هم تاسو خو مخکې اشاره ورته وکړه چې ځینې چارواکي هم ورته راغلي دي او برخه پکې اخلي، او یوسف خان صدران وویل چې تر اوسه پورې د ویډیو کانفرنس له لارې له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی حکمتیار، عام خلک هم په غونډه کې د ګډون لپاره د غونډې ځای ته ورسېدلي دي او کنه یوازې خواص دي؟
غونډه کې ټول هغه برخواد چې دا خاص خلک دي، یعنی هغه راغوښتل شوي دي، هغه د یو نوملړ له مخې چې هغه مشخص هغه د یو بل د نورو ولایتونو نه مېلمانه راغلي دي، چې هغه د کابل او نورو ولایتونو، او همدارنګه دوی د ډېر وخت راهیسې دغه د غونډې چې ټول اماده دي تیاری نیول شوی دی، ولې وځنډېدلې یو څو لامل او یو د دوی په وینا باندې چې همدغه مسله د ویډیو کانفرنس یادلې ولسمشر ترې کانفرنس ویډیو لارې نه دی یو څه خبرې کوي، او له هغې وروسته داسې کېږي چې دی خپله د ګوندي زړو قمندانانو سره هم یو ناست درلودله، او اوس ویل کېږي چې دغه ناست خرچې په دې څو شېبو کې راشي، خلک لا هم انتظار باسي، او ممکن دغه شېبه چې راشي او خپله وینا به کوي او غونډه هم ډېره محدوده نیول شوې ده. ممکن په د وینا وروسته ډېره زیاته ونه غځېږي او بیا په لنډ وخت کې پای ته ورسېږي.
شینوار صاحب مننه. د حزب اسلامي د سولې مسله پسې تعقیبو. د سیاسي چارو له څېړونکي مجیب المر څخه به واورو چې آیا د ګلبنیت حکمتیار د سولې هڅې به او دغه د سولې روان جریان به د افغانستان د دولت نور وسلوال مخالفان هم دې ته وهڅوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي؟
په افغانستان کې شاوخوا شلو نه تر څلېرو وسلوالو مخالفې ډلې فعالیت لري. د دوی تر ټولو عمده هغه دوه ډلې دي، یو طالبان دي بل داعش دي. له طالبانو سره د سولې لپاره خبرو اترو لپاره هڅې شروع شوي دي، اما د تیرو کلونو په اوږدو کې دغه بهیر تر یو ډېر حده پورې ټکنی و. اوس فکر نه کوم چې په لنډ مهال کې دی وشي کېدی د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر وسوال طالبانو باندې هم تاثیر وکړي، اما دغه بهیر تر ډیره حده پورې کولی شي په ټیټه سطحه کې طالبانو په ټیټه سطحه کې او لښتې سطحې ورهاخوا په منځنۍ سطحه کې یو څه اغېز ولري.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلانېدو په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره په دې ټینګار شوی دی چې دوی به سیاسي هلې ځلې هم مخته وړي. فکر نه کوي چې دا یو ډول د اسلامي حزب د سولې له هڅو سره ارتباط لري؟
د منصوري عملیاتو د اعلان سره سم دوی د سیاسي بحثو او سیاسي الوزلو خبره کړې ده. دا تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دننه نه مربوطي، کېدای شي د سیمې په سطحه دغه مسله مطرح شي. مشخصا دا چې دوی له یو شمېر هېوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي دي، هغو له جملې څخه روسیا ده، ایران ده او تاجکستان ده، همداراز چین او پاکستان له پخوا څخه و. یعنې په سیاسي ډګر کې د طالبانو هڅې یو څه پراخه شوي دي. زه فکر کوم د دې سیاسي الوزلو څخه هدف همدا و، سینه دا شدې د سولې خبرې وکړي، او که د سولې خبرو ته هم راځي نو کېدای شي د هماغه سیمه ییز یا تقریبا نړیوال چینل څخه چې هغه د هغې فراز کې روسیا او چین واقع ده، او تر څنګ بیا پاکستان ده، ایران ده، تاجکستان ده، تاجکستان وراخوا کېدای شي د منځنۍ اسیا ځینې نور هېوادونه هم پکې داخل شي، له دې چینل نه هجوم اخته.
د اسلامي حزب مسلې ته کرا شو. ګلبدین حکمتیار پرون په لغمان کې وویل چې دوی به طالبان سولې ته وهڅوي. بیا هم فکر نه کوي چې اسلامي حزب په دې برخه کې کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي؟
هغه وخت چې حزب اسلامي وسله درلودله او دوی جنگ کاوه او د افغانستان په ځینو مشخصو سیمو کې فعالیت درلود، کله چې په دوی باندې امکانات کم شو د دوی جنگیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې د طالبانو سره امکانات ډېر وو، پیسې ډېرې وو، وسلې ډېرې وو، هغوی کولای شوی د جنگ ښه جنگ وکړي. دوی ټینګار کړی دی چې موږ به د طالبان هڅوو چې سوله وکړي، اما طالبان خو یوازې د هغه جنګیالي نه دي چې په ځینو مشخصو مناطقو کې د افغانستان بېلابېلو برخو کې دوی فعال دي. دوی یوازې د وسلې په توګه کاریږي. د طالبانو رهبري د بل چا په لاس کې ده او رهبران یې بل چیرته ناست دي.
طالبان په خپلو منځونو کې هم دوه ډلې شوي دي، دا خو بیخي علني واضح ده، او البته د ځینو راپورونو پر استناد باندې ځینې نورې ډلې هم پکې جوړې شوي دي. که چیرته دوی څو ډلې شي او یو ډله یې هم د حزب اسلامي پخواني قومندانان وي لکه څرنګه چې تاسو وایسئ، او دا هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي، نو فکر نه کوي چې د طالبانو جنګي مقاومت به کمزوری شي؟
طالبانو جنګي مقاومت له یو بل مقاومت سره مخ کیدونکي ایسي په دې حساب چې تاسو یادونه وکړه، ځکه په د هیواد په غربي سیمو کې چې هرات، فراه، په دې سیمو کې هلته د بل ډله عمل فعال ده او دوی ترمنځ جګړې دوام لري. په ختیځ کې او همداراز د جنوب په ځینو برخو کې طالب له داعش سره مخ ده چې د دوی پر وړاندې دویمه جبهه ده. که ټول افغانستان راوړي سودل ته بیا د افغان حکومت او نړیوالو قوتونو سره مخ ده، دریمه جبهه ده طالبانو پر وړاندې. او که اوس د اسلامي قومندانان چې په فعال طالبانو سره یو ځای شي او اوس بیرته راجلا کیږي، او کېدای شي ځینې نور طالب قومندانان هم له ځان سره راکش کړي، خو دا به د دوی پر وړاندې څلورمه جبهه وي. په دې حساب باندې طالبان په څلور جبهو کې جنګېدونکي دي، او دغه څلور جبهې د دې باعث کیږي چې د جګړې په ډګر باندې د طالبانو په زیان منفي تاثیر راشي.
له مجیب المر څخه په مننې لیوې خبرتیا وروسته د سور د اتمې نیټې د لمانځل نو په ارتباط مطالب اوریدلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د سور د اتمې نیټې د لمانځلو لپاره نن د سور په نهمه په ارګ کې غونډه روانه ده. پرون په خوست کې د افغان مجاهدینو د بریالیتوب 25مه کلیزه د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون ولمانځل شوه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخاور او پخوانی جهادي قمندانان وایي په افغانستان کې د روانو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزو یوازینی حل لار دا ده چې افغانان په خپلو کې یو موټی شي او دې موخو ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی یاد سرګندونې د جمعې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې د سلګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 25مې کلیزې د لمانځنې په موخه جوړه شوې وه. یو تن پخوانی جهادي قمندان مدیر قاسم آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ په خپل ځون نه متکی شو، موږ خپل پیداوار ولرو او خپل د بل د خارج دغې لوست نیولو نه خلو شو. په هغه وخت کې موږ حالات بالکل خالي وس نه بل چا تملوس نیول دی بل چا مړی خورو.
یو بل تن سپینګیری وایي: څوار لسکاله په جهاد کې برخه اخیستی او په دا وروسته موده کې په دې بوخته چې د وژل شوو مجاهدینو کورنیو او اولادونو ته حق وغواړي. نوموړی وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان یو موټی شي او په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.
نومیې اجیتاتر قومندان ده. نن راجګې وروره په سټو مې سټیې اووه شله کسه دې بله ورځ مړه کړو. دا څوک دی؟ ما خیلخانه ده چې کلمه وایي. دا ټول ورونه دي. دا خاوره د موږ ده، دا اسلام د موږ ده، دا کور د موږ ده. دلته سره ورونه سي په داسوله کې ټول شریکت وکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان د خپل نظام د اقتصادي ځان بسیاینی، فکری، سیاسي او کلتوري خپلواکۍ او د هیواد جوړولو لپاره کارونه کوي، نو له قربانۍ به یې مطلوبې نتیجې ترلاسه نشي.
راځي چې د دې هیواد لپاره مټ راول غواړو او داسې کار وکړو چې په اقتصادي لحاظ دا نظام خپلواک، په سیاسي، فکری او کلتوري لحاظ دا نظام او دا ټولنه خپلواک اوسيږي. بیا به زموږ هغه سر قرباني نتیجه ورکړي. کله سر مو پسې لا هو دا قرباني مو سې لا هو کوي.
د یادونه ورده 25 کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1911 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړو کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول.
په خوست کې پرون د ثور د اتمې نیټې په ویاړ غونډه وشوه. د مجاهدینو د 25مې کلیزې د بریالیتوب په ارتباط پرون په کابل کې هم یو غونډه وه. دې غونډې ته د شی حکومتلۍ او حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبرې وکړې. د وویل په افغانستان کې نړیواله ټولنه د پخواني شوروي اتحاد تیروتنه تکراروي. ښاغلی مسعود پر ولسمشر اشرف غني هم انتقادونه وکړل. د دې غونډې راپور له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د خی حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخوانی ځانګړی استاذ احمد ضیا مسعود وای نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد تیروتنه تکراروي او په وینا د افغانانو د حقونو او بنیادی کارونو پر ځای له ځانګړو ډلو او اشخاصو څخه حمله تړکوي. خغل مسعود چې د جمعې په ورځ د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا 25مې کلیزې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې، نړیواله ټولنه تورن کړ چې د افغانستان اوسنۍ رهبری په انتصابي ډول په افغانانو حاکمه کړې ده. د هغه په خبره نړیواله ټولنه هڅه کوي چې هغه اشخاص او ډلې واک ته ورسوي چې د دوی لخوا روزل شوی دي. دوی نړیواله ټولنه هم د پخوانی شوروي اتحاد په شان د افغانستان په کورنیو او بهرنیو مسایلو کې په لاسوهنه اخته کیږي. د دې ترڅنګ د هیوادونو ځینې ډلې او اشخاص چې د دوی لخوا روزل شوي او د افغانانو سره هیڅ ډول همدردي او همفکري نه لري واک ته رسولو هڅه کوي. د هغه په خبر افغانان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خوښ نه وو ځکه په خبره هیڅ کله رای ونه شمیرل شوي او د ملي وحدت حکومت د جانکيري په ملاتړ رامنځته شو. نوموړي دا هم ویل افغانان هیله لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او د امریکا متحده ایالاتونو ته پکار ده چې د افغانانو له حقونو څخه دفاع وکړي. احمد ضیا مسعود دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو رئیس نوموړي په همدې حکومت کې دنده درلوده او د دولت له هر ډول اکړونو څخه یې ملاتړ کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د روان 1906 نوي لمریز کال د حمل پاتې ویشتمه نیټه ښاغلی مسعود د ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په اساس له دندې لرې کړای شو. د افغان ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلی و چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی دی. له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر ولرو، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د ډیموکراسۍ اصل او د افغانستان اساسي قانون ته په کتو هر څوک حق لري چې نیوکه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي خغلی مسعود دغه ډول څرګندونې د سیاسي امتیاز اخیستو لپاره کوي. د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره نه کوي چې نظام له ستونزو سره مخ دی، عدالتي اداري فساد دی، عدالته ناامني ده، عدالتي ریفورم نه رامنځته کیږي. کله چې دوی له قدرت لري کیږي یوازې د سیاسي امتیاز اخیستنې او د قدرت د امتیاز اخیستنې په معنا دي، نه د بل څه په معنا.
ښاغلی جاوید وایي ډېر کله د حکومتونو هغه غړي چې په خپلو دندو کې د پاتې راتلو او یا نورو ستونزو له امله له دندو ګوښه کیږي، په خبره یې بیا په حکومتونو او مشرانو پسې خولې خلاصوي او هغوی په بېلابېلو نیمګړتیاو تورنوي. دا له ولسي وګړو غواړي چې د سیاسي سوداګرو د شخصي ګټو ښکار نه شي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت د گیزاب ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې مهمات او درنې وسلې نه لري او که چیرته د دوی د ولسوالۍ امنیت ته پام لرنه ونه شي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع د ولایت له چارواکو سره شریکه کړي.
د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي که ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د دغې ولسوالۍ ولسوال خوشحال بارکزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ یې له تېرو اتو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
نو هغه به څه رقم ولسوالۍ وي، هغه به څه رقم ساحه وي چې یوه اراده وسایط هم نه لري او د اکمالات پوستو مشر موټر سایکلانو کو چاغه هم شخصي دي ټول توجه ونه کی مرکزی اداره دا ولسوالی به سکوت کوي سل په سل کې ولې په دې خاطر چې دا توانایي نور زما سره نسته هغه وسایل چې د دشمن سره دی هغه زما سره نسته.
شاغلی بارکزی دا هم ویل چې په څو ځلې ولایتي ادارې او مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي چې مهمات او غټو وسلو ته اړتیا لري خو تر اوسه پورې دغه اړتیاوي نه دي پوره سوي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین هم دغه ستونزې تر یو حده مني او د حل ژمنه کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي چې د دغه عملیات څخه یو هدف هم دا دی چې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې خلاصې کړي.
دغه عملیات چې د تېرو څلور ورځو راهیسې دلته د مرکز ترینکوټ په اړوند سیمو کې پیل شوي نو یوه برخه البته همدغه د مؤسساتي ادارو د بیرته د پرانیستو مسله راډي او موږ به دواړه یو چې پر هواره میاشت به موږ په دې باندې وتوانېږو چې د ترینکوټ پورې اړوند شاوخوا سیمې همداراس د ولسوالۍ پورې اړوند ټولې مؤسساتي لارې دا بېرته د ترافیک په نوم باندې پرانیزو تر څو پورې موږ د ځمکې د لارې خپل ټولو امنیتي ځواکونو ته که څه هم هغه په مرکز کې دی یا هم د ولسوالۍ په زړه پرتو سیمو کې هغوی ته د ځمکې لارې اکمالات وکړو.
د یادونې وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره له تېرو اتو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه کړي چې لا هم په کښې کې د جګړې ډګر تود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبانو د ملکانو په کورونو کې د په وینا سنگرونه نیولي دي او هلته ماینونه ایښي. سای مالک کوزی له ننګرهار لیکي د حکمتیار له راتګ سره به د سولې امکانات په افغانستان کې زیات شي. حامد سانکزی د لوګر د شامزار د سیمې د ګلبدین حکمتیار د سولې ستاینه کوي او لیکي زه لکه پښتون له جنګه ستړی یم، ته هم لکه سوله رانه ورکه. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي دي احمد ضیا مسعود باید پر ولسمشر اشرف غني هغه وخت انتقاد کړی وای چې له دندې نه ولرې شوی. عبید الله سروری د لغمان له علشنګ پر استول اس ام اس کې لیکي چې لغمان ولایت ته د اسلامي حزب بزرګونو غړي راغلي دي او د پوینا دوی د اس اسلامي د مشر هرکلی کوي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي لکه څنګه چې له اسلامي حزب سره سوله وشوه باید له طالبانو سره هم سوله وشي او په دې برخه کې باید طالبان حکومت هڅې ګړندی کړي. عبدالشکور له بدخشان د حکمتیار راتک په نیک فال باندې نیسي خو عبید الله له کابله پر استول اس ام اس کې د ګلبن حکمتیار د سولې هڅه غندلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر د واکسینونو په اړه په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکوي. خو لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی صاحب څخه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به تر راتلونکو څو شیبو پورې په لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه غونډه د محل پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بری 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته نن په وینا کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په حکومت کې به بنسټیز اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون یو دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راځي. پولیس وایي په بغداد کې پرون څلور ترافیک د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. د مونټینیګرو پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او د سره لویدیز ته د ورنږدې کېدو په لاره یو تاریخي ګام واخیست. او د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په افغانستان کې اورېدلې شئ او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې پر غړیتوب له انقرې سره خبرې نه دي ځنډېدلې. فدریکا موګیرینی وویل که انقره د پام وړ شرایط پوره کړي دا هیله منه ده چې په دې اړه خبرې دوام وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرون په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ وویل په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په چاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنه کې د ترکیې غړیتوب ته لاره پرانیسته پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنه کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل
د غړیتوب پروسه ځنډول سوی یا درول سوی نه ده، بلکې ادامه لري. تاسو به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیه ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ور باندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14مه ټول پښتنه وسوه او لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیې ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ شي. د ترکیې اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو علي رتبه چارواکو په وار وار د هغې موافقې د فسخ کولو خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته که نه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو او د واکسین په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې پروګرام کې واوري، بیا هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. دا خبره چې دوهمه نړیواله جګړه په رسمیاتو کې لا پای ته نه ده رسېدلې، روسیې ته د جاپان د صدر اعظم په وروستي سفر کې یو ځل بیا راپورته شوه. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دوهم نړیواله جګړه په عمل کې په 1945 میلادي کال کې پای ته ورسېده، خو کله چې د جګړې د پای ته رسیدو د رسمي تړون د لاسلیک خبره سوه، جاپان او پخواني شوروي له لاسلیکه ډډه وکړه. او یا کله مخکې په دوهم نړیواله جګړه کې له وروستي ډز سره د هغه مهال شوروي د جاپان په شمال کې یو شمېر کوچني ټاپوګان ونیول چې کوري آیلند ورته ویل کېږي. د وخت شوروي اتحاد او اوسنی روسیا دا ټاپوګان خپل حق کړي او ادعا کوي چې په جګړه کې ګټلې دي. خود جاپان لپاره دا مسله بل ډول ده. څلور کوچني ټاپوګان جاپانیان د ځان ګڼي او وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي د تشدد او د غربي قدرتونو د لاسوهنې له امله ورڅخه اخیستل شوي دي. د جاپان حکومت په شمالي پاسفیک کې څلور ټاپوګان ایتیروپ، کوناشیر، شکاتون او هابومی د خپلې خاورې برخه ګڼي او شمالي سیمې ورته وایي. د کوناشیر ټاپو د جاپان له اصلي خاورې یوازې 40 کیلومتره واټن لري، خو اوس مهال روسان پکې میشتي. رپورټونه وایي چې اوس مهال په هغو څلورو ټاپوګانو کې چې روسیا او جاپان داوا ورباندې لري، لږ تر لږه 19,000 روسان میشتي. په دې ټاپوګانو کې میشت روسان زیات کبان نیسي او د کبانو تجارت کوي او په دې ډول ژوند کوي. د هغوی اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی او په دې ټاپوګانو کې چندان کار نه دی سوی. داسې اشکال کېږي چې د کوریل ټاپوګانو څخه یوازې د هغو موادو او محصولاتو له درکه چې په سمندر کې موندل کېږي د کال 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کېدلی شي. جاپان ویلي چې که روسیه دا ټاپوګان بیرته ورته وسپاري، دوی به د کب نیونې تجارت او په سیمه کې د سیاحت ودې ته زیات پام وکړي. خو یوه سروې چې په تیر کال کې وشوه څرګندوي چې 88% روسان جاپان ته د دې څلورو ټاپوګانو له ورکولو سره مخالف دي. د کوناشیر ټاپوی وې اوسیدونکي نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي، دلته جنگ نسته خو سوله هم نه لرو. د کوریل په نوم د ټاپوګانو دا مجموعه لکه څاڅکې یو په بل پسې د جاپان او روسیې ترمنځ پراته دي. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د روسیې او جاپان سرحد داسې ټاکل سوی و چې د ټاپوګانو شمال ته روسیه او جنوب ته د جاپان خاوره ګڼل کېده، خو تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پخوانی شوروي رامخکې سو او دا سیمې د ځان کړې. د رپورټونو پر اساس د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې امریکا او برېټانیا له مسکو سره ژمنه وکړه چې که د جاپان پر ضد په جګړه کې د دوی په ملاتړ برخه واخلي، د جګړې په پای کې به د کوریل ټاپوګان ورته وسپاري. د جاپان حکومت وایي هغه څلور ټاپوګان چې د دوی خاورې ته نږدې پراته دي د کوریل ټاپوګانو په ګڼه کې نه دي او له دې امله پخواني شوروي د هغوی د نیولو حق نه درلود. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د پخواني شوروي دیکتور جوزف ستالین په 1948 میلادي کال کې په زور د کوریل ټاپوګانو څخه د جاپانیانو د شړلو کمپاین ترسره کړ او زرهاو جاپانیان یې مجبور کړل چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او د جاپان د لوی خاورې په لور وتښتي. یوه جاپانی وګړي چې په 1948 میلادي کال کې د جوزف ستالین د کمپاین په ترڅ کې له دې ټاپوګانو ایستل شوی وو، په 2015 میلادي کال کې خپل سیمې ته تر ستنېدو وروسته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیمه یې په ډیران بدله شوې وه. خو د کوریل ټاپوګان د روسیې لپاره یوازې اقتصادي اهمیت نه لري، بلکې د هغه هیواد له اوسنۍ پوځي ستراتیژي سره هم ډېره مرسته کوي. د دې ټاپوګانو ترمنځ د اوبو ژورې لارې د روسیې اوبتلونو ته په اسانۍ لار ورکوي چې پاسیفیک سمندر ته تګ راتګ وکړي. داسې ویل کېږي چې که روسیه دغه څلور ټاپوګان جاپان ته ورپرېږدي، د امریکا متحده ایالات به پر شیکاتون ټاپو خپله یوه پوځي اډه جوړه کړي. رپورټونه وایي د روسیې او جاپان د دې زړې لانجې یو ممکن حل دوه ټاپوګان او یوه الفا بلل کېږي چې له مخې به یې دوه کوچني ټاپوګان شیکاتون او هابومی او د دې ټاپوګانو د کپنیولو سیمې جاپان ته ورکړي. روسیا به یو بل امتیاز هم جاپان ته ورکوي چې هغه لا نه دی څرګندسوی او الفا ورته ویل کیږي. په مقابل کې به یې جاپان پر دوو سترو ټاپوګانو کوناشیر او ایتیروپ چې د روسیې د پوځ ستر تاسیسات پکې جوړ شوي خپل اداره لغوه کړي، یعنی روسیې ته به یې ور وبخشي. څارونکي داسې ګڼي چې د حل د دې لارې پر اساس جاپان ته شایي دا امتیاز هم ورکړ سي چې د دې دواړو سترو ټاپوګانو شاوخوا ته د کب نیولو حق واخلي. کچیری جاپان او روسیا په خپلو کې پر الفا یا هغه اضافي امتیاز چې روسیا به یې جاپان ته ورکوي جوړ سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې یو تړون ممکن دی او په دې ډول شایي بلاخره دوهمه نړیواله جګړه په رسمي ډول پای ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین صحبت میکنیم. ما هم از طریق همین برنامه از تمام خانواده ها خواهش میکنیم که اطفالشان را در مقابل امراض کشنده و امراض ساری واکسین بکنن. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد حارف حسنزه متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این گزارش را که در مورد واکسیناسیون تهیه شده با هم یک جا میشنویم.
واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و بارزشی است که به وسیله آن و با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. احمد جان نعیم‌معین پالیسی وزارت صحت عامه می گوید تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است. آقای نعیم در رابطه با شیوه تطبیق واکسین چنین می گوید:
تطبیق واکسین یکی از آسان‌ترین و کم هزینه ترین شیوه ها برای جلوگیری از ابتلا به امراض معیوبیت ها و مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه با واکسین می باشد. برنامه روزمره تطبیق واکسین تهداب طب وقایوی و صحت همگانی را تشکیل می دهد.
دکتر احمد جان نعیم می گوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیاب در زندگی را می دهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران متخصص، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردسیاه، سینه و بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. معین پالیسی وزارت صحت عامه همچنان می‌گوید بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان سالانه 2 الی 3 میلیون طفل با تطبیق واکسین از مرگ نجات می‌یابند.
این خدمات که از روزهای اول حیات یک طفل آغاز می شود شانس زندگی صحتمند را برای وی از همان ابتدای حیات مساعد می سازد. به اساس آمار سازمان صحی جهان با تطبیق واکسین ها سالانه 2 الی 3 میلیون طفل از مرگ نجات می یابد و در صورت بهتر شدن پوشش واکسین ها می تواند حیات 1.5 میلیون طفل دیگر را هم نجات دهد.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین معلومات بدین که چطور باید تطبیق شوه و در مقابل کدام امراض است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از رادیو آزادی، موفقیت برای شما و شنونده های عزیز، صحتمند میخوام. پروگرام واکسینیشن طوری که در گزارش هم گفته شد یکی از با ارزش ترین پروگرام هایی است که در سطح دنیا یا معلوم دار است و از جمله در افغانستان هم نتیجه بسیار خوب داده. وزارت صحت عامه یکی از پروگرام های بسیار موفقش موجودیت واکسیناسیون بسیار فعال است که سالانه بدون وقفه بر اطفال داده میشه.
سلامت باشین، بفرمایید.
بله، خود واکسین در حقیقت مواد است که در لابراتوار تهیه میشه و بالاخره به شکل زرقی یا از طریق فمی به مریضا تطبیق میشه نظر به انواع مختلفش و این در حقیقت معافیت عضویت طفل در مقابل امراض بلند میبره، یعنی اطفال با تطبیق دی واکسین مصاب مرض نمیشه ولی خودش باعث تولید مرض نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، چند نوع واکسین است و بیشتر کدام امراض وقایع میکنن؟
تقریبا اگر نقطه نظر عدد بگیم، نو امراض کشنده اطفال در افغانستان واکسین داره و خود انواع واکسین اگر بگیم دو نوع بسیار مشهورش که تهیه میشه به شکل واکسین، یکی واکسینشن شکل فعال است و دیگهش واکسینشن شکل غیر فعال که ما او را اکتیف و پسیف میگیم. در شکل غیر فعالش واکسینشن اونقدر دوام نمی کنه، خود معافیت در حدود 3-4 ماست، ولی در شکل فعالش میتونه تا آخر عمر دوام بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، پرسش های دیگه ایم است که باز مطرح میکنم. حال سید اکبر از ولایت هلمند. سلام علیکم سید اکبر، بسیار زود خوش آمدین به برنامه.
مننه دکتر صاحب، تنه دا تنه که دا واکسین سیر جوڑی دی پا کم دولات که جوڑی دی دا دا علمان خلق احسر پا دی پویی دی نوی دا خراب دی دا سر کم دی دا وست پا کم ملک جوڑی دی دا غد پارک مانا معلومات را دی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، بسیار سوال خوب مطرح کردن. اکثریت خانواده ها می نظر دارن، شما بفرمایید بگویید.
دیر گران رور سید اکبر خان ده هلمند، نه دیر که سوال ده مطرح که گره ده افغانستان پا حکومت که دولت که دیموک تاس وطن که دیر حقه شوان چه استفاده که و مثلا خوراکی موادی یا دواگانی دی یا لباس دی نظر پا شرایطی چه پا افغانستان که مساعد ندی ده خارج وارده و مثلا دیموک تاس پوشاک خوراکی مواد طول ده خارج را وارده گی پنده جمله که دوا و واکسین هم پا نور ممالک که تولیدی گی و بیا افغانستان ترازی و تطبیقی گی. واکسین اکثرا تحت نظر دی سازمان دی صحی جهان که یو دیر معتبر جهانی سازمان دی طبی ده اقل تا دیغوت نظر لاندی خریداری کیگی او دا شکل دی رایگان یا کمک مقام مالک تا چی دوی غریب دی چی پو جمله که افغانستان هم شامل دی دل ترازی و تا کنترول لاندی او بالاخره خلق تا شکل دی مجانی ورکول کیگی. دا چی حال تا دست مفکوره موجود دا چه واکسین نقص کهی به هیت شکل در نده. ما پا اول که ویچه واکسین هیست دول نقص نداری، دا فقط دماشون مقامت مقابل دمراز که زیاده ای او پزمین که باعث دی تولید مرض نکیگی. نو دا مفکوره باید مقتاسی دی خپل و فامیلو و دی قریه نورکه که هر وقت چه دی واکسین وقت را رسیگی باید خپل ماشومان واکسین تمالی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری عبدالاحد از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
خانم ندا سلام علیکم، خرناز خوب هستین؟ خیر و خیر هستین.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده و سلامت باشین، شما کامیاب باشین. یک سلام خاص خدمت دکتر فازنزی، امیدوارم که صحت مند باشه.
تشکر.
زنده باشین جناب دکتر محترم. ما یک سوال شما داشتم، سوال بخدا میخوایم قسم مطرح بکنم که شما در خدم اول درباره سوال اول که نه از واکسین ها بود فکر بکنم معلومات کافی را کردیم که پاسخ ما البته پاسخ سوال خدا گرفتیم. سوال بعدی ما مونده که را میخواستم از شما قسم مطرح بکنم و این است که اگر یک کسی مثلا شامل یعنی 12 واکسین مثلا یک کسی که مثلا بزرگسال است، اولان سوال برای قسم جواب بدیم دکتر که همین کسی که بزرگسال است شامل همی 12 واکسین میشه یا خیر، یکی دوم از این که مثلا کسی یا مثلا زردی نداشته باشه یا مثلا سرخکان نباشه همی تکلیف ها را نداشته بخاطر علاج واقع قبل از وقوع همی واکسین ها را اگر بکنه نقص نداره، اگر میشه در بارش معلومات.
تشکر قاریسا، بسیار زیاد تشکر. اول بسیار خلاص ما باید بگویم که واکسینشن بر اطفال کمتر از 5 سال تطبیق میشه و به خاطر از یک دلیل داره که اطفال در مجموع مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال یا مقاومتش در مقابل امراض نسبت به یک کسی که جوان است یا نسبت به یک کسی که از جوانی هم بالاتر سن داره بسیار زیاد پایین است و این امراض به مخاطر به نام امراض کشنده اطفال یاد میشه. و اطفال اگر ما بر شما یک احصایه بتم شما شاید یقینتان بیایی که گپ درست است، هر سال در حدود 4 الی 4.5 میلیون طفل از باعث سینه بغل و بالاتر از 5 میلیون طفل در جهان از باعث اسهالات فوت میشه. به میشکل اگر ما سرخکان بگیریم و امراض دیگهش ای کلش در اطفال باعث مرگ میشه. از خاطری واکسیناسیون صرف برای اطفالی که کمتر از 5 سال است. برای کلانا صرف یک واکسینی که برای مادرای حامله تطبیق میشه و به نام واکسین تیتی یاد میشه که خدای نخواسته ای مادر مصاب تیتانوس نشوه در وقت حاملگی تطبیق میشه. در غیر از او این واکسین صرف برای اطفال است.
سلامت باشین. و گفتن کسایی که سرخکان و زردی و چیز نداشته باشن اطفال اگر قبل از اون واکسین چهان مثلا برشون
اصلا پروگرام واکسینشن نمیست که قبل از اینکه به مرض مبتلا شوه باید واکسین شوه. واکسین در حقیقت مقاومت عضویت که میگیم اگر به زبان بسیار عامیانه بگویم ویست که در مقابل داخل شدن میکروب یک مقاومت در عضویت پیدا میشه. مقاومت به معنی ای که میکروب باید از بین ببره و واکسین اونمو وظیفه را اجرا میکنه. هر وقت ما واکسین تطبیق میکنیم معنیش است که مقاومت ایجاد شد، یعنی اگر اصطلاح بیخی آمیانه بگویم یک قوای مسلح بسیار قوی داخل وجود ایجاد کردیم که اگر هر وقت دشمن مداخله میکنه در وجود باید او از بین بره.
سلامت باشین. دکتر صاحب برادر ما عبدالقهار وطن دوست از ولایت پروان ریخت هستن. سلام علیکم وطن دوست.
ما ویلی چې دا کوم مرزونه چې دا واکسین ورته کیږي که داکتر صاحب مې څنګه په ګوته کې ریو پیژنو بل کدام مرز باندې
دیر که کدیش دوغ مرزو صرف نمونه زر تواخل مثلا ده گزند مرز ده چه دیر خطرناک ده، یا موشوم وجنی یا اتاخر دومره مایو بیوی. سرخکانه چه دیر کشنده ده و دیر ساری ده، تیتانوس ده موشومانو، دفتری مرز، شنه توخلی، توبرکلوز او دو نواده سینه بغل او تور زیره. چه در طول اغا تینوان ده وجون کیو امراض و ده اطفال رازی تقریبا نمرزه دی چه ده امراض پر ماشومانو که ده واکسین پر واسطه کنترولیگ.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک البته خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم شیخ محترم. سلام من خدا به شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌کنم.
بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید.
اگر یک نفر واکسین نشه یک مریض به 300 از آن نفر از گفته خود از اینا مکروب از سرایت میکنن. دیگه وقتی که این رقم از این که چرا از 100 نفر طفل که هست دهتش واکسین میشه 90 تای دیگهش میمانه، ولی اینا هم واکسین 100 تا مانده که واکسین سر تاسهی هسته، ولی اونان میرن به یک خانه میره به ده خانه دیگه نمیره سر خود پیر میکنه دیگه نمیره. ما دکتر بحثه که شما یکدر جدی مرض جدی هم گرفتر، ولی کمپین هم میگن سر تاسهیه، ولی واده میتون با واده خود هم وفا نمیکنن. این چیز هم سر تاسهیه که زیاد مردم از یه واکسین استفاده که زده میتونه دیگه. وقتی که یک نفر بومانه یک طفل بومانه می افغانستان هم یک شار میره و یک جای میره اگر این میکروب شارا
بله آخونزاده
پس همین به این
مرد گرفتار میشه. من رسیدم آخونزاده صاحب. پروگرام برای عام است، یعنی هیچ طفل باید از این واکسین نمانه، ولی متاسفانه در یک تعداد محلات است که امکانات رفتن یا کسی که واکسین میکنه یا تیم واکسین در اوجه موجود نیست. مثلا شرایط جنگ است، اجازه نمیتن که در اوجه در ساحه واکسیناتور داخل شوه. اگر در ساحه شما امیت یک مشکلی که جنگ نیست ولی آرامی است، باز با وجود آرامی واکسینشن نمیشه، ما امیدوار هستم که نمبر تلفن تا خانزاده صاحب برای ما بتین. انشالله که ما به محلی که این پروگرام تطبیق میشه برای مسئولینش خواد گفتیم که چرا این واکسین تطبیق میشه. در غیر از او هیچ استثنای موجود نیست، در کل محلات باید این واکسین تطبیق شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر با حق ملفان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو ته دکتر صاحب ته سلام وایم.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
زما پوښتنه حوال ده چې آیا واکسین په کوم کال کې ایجاد شول؟ او ول دا پوښتنه مې ده چې واکسین په کوم مملکتو کې ولې نه جوړیږي؟ او بل درېمه پوښتنه مې ده چې زیات خلک وایي چې کوم ماشومانو ته واکسین ورکړل شي هغه کې بیا خوښي شات زیاتېږي.
تا کوم کال کې جوړ شوی؟ ولی په داخل کې نه جوړیږي. د درېمه خبر څه و؟
دریمه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې کوم خلک د ماشومان ته ځکه واکسین نه ورکوي چې پدې کې خواهشات زیاتېږي. دغه خبره
څه شی زیاتېږي؟
خواهشات زیاتېږي.
داسې فکس ما ته معلوم نه دی چې په کوم کال کې تولید دی. خو ما د په ډاکټرۍ کې مثلا د ما دو دېرش کاله په اطفالو کې کېږي. د دو دېرش کاله د مخه هم یو تعداد امراض چې مثلا د موږ پلار او نیکهګانو تېر کړي وو په جمله کې مثلا چیچک مرض وو، په د دېرشو کالو کې ما نه دی لیدلی. مانا یې دا ده چې د چیچک ډېر ته مخه یعنی څلوېښت پنځوس کاله د مخه د دو واکسین موجود وو او دا تطبیقی ده. نظر په د تاریخ چې سړی ولولي مثلا په جنګ دویم د جهاني اول کې سربازانو ته د واکسینونه تطبیقېدلې، دې نه معلومېږي چې شاید یو د شروع د واکسین ډېر پخوا وي، مثلا اویا اتیا اتو سل کاله د مخه. دا چې ولې په افغانستان کې نه تولیدېږي، ما د وخت هم وویل چې موږ تاسې ټول شیان په اصطلاح د خارج دي. مثلا که موږ تاسې بوټ اغوندو شاید چینایي وي، او که کالی اغوندیم په همدې شکل اوړم دي بیرونه دي غوړیم دي بیرونه دي. نو دې خاطر واکسین هم دلته امکانات نشته، مګر زه د تاسو موافق یم چې که امکانات موجود وي حتی باید وزارت صحت عامه در زمینه هم مساعده که چه در واکسین پا داخل کرد. مو قبلا لس کاله یا پینزه لس یا شل کاله در مخه یه ریاست لاره پا نامه در ریاست در واکسینشان که اقل تا هم سیروم تولیده لاره هم بعضی واکسینون هم متاسفانه چه جنگل طول شان در بین لاره. امیدوارم چه پاینده که در کار روش.
سلامت باشین دکتر سه. برادر ما محمد از ولایت فراری خط هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام، خیر
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین. تماسشون قطع شد دکتر صاحب. قسمی که پیشتر هم دوستای ما اشاره کردن که در بعض ولایت حتی فامیلا مثلا یک دید نگاه دیگه برای واکسین دارن، میشه شما درباره از یک کم بیشتر برای مردم آگاهی بسین تا تشویق شون اطفالشون در همین هفته که واکسیناسیون است تشویق شون تا اطفال خود واکسین بکنن؟
یک کلمه تشویق خویست که ما به صفت یک دکتر برای شما بالکل اطمینان میتونم که ما و هم اولادای خود واکسین کردیم، هم نواسای خود. یکی و دوم تمام اعضای فامیل خود گفتیم اگه ای بیادرزاده است اگه خوارزاده است که شما تشویق باید شوین به اینکه واکسین باید نمانه و یک تبلیغ است که به جای نیست و به جای است. بنان ما برای همه فامیلا بر هر ما اعضای خانواده محترم اینه میره گفته میتونم که با مجرد تولد شدن طفل برای اینکه واکسینشان از روز اول تولد آغاز میشه، از او جمله تطبیق واکسین بی سی جی است که یک مرض بسیار کشنده توبرکلوز محو میکنه. برای فلج اطفال در روز اول دو قطره به دهنش انداخته میشه و باز بالاخره در ماه چهارم و دوم و چهاردهم واکسینای دیگه میشه. بنان از روز اول تولد باید یا توجهشون به این طرف باشه که اگر در شفاخانه تولد میشه و خود به خود برشان کارت واکسینشان میندازه، و اگر در خانه تولد میشن و در شفاخانه نیست و نزدیکترین کلینیک مراجعه بکنن و کارت واکسین عقد بکنه. هیچ خالی هیچ نقصی نداره ولی مفادش فوق العاده زیاد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد نبی از ولایت زابل ریخت هستن. بله سلام علیکم.
اول و علیکم السلام تاستا و محترم دکتر صاحب تا و طول و ریدون کتا سلامون اولانی کم و رست سلام از مال دکتر صاحب دا خدا پشتنه ده کم ماشون پیدا سی او دا غم و روپلار که پایتایتیس بی جړای لري نو دوی
ته واکسین
ګټه
کولای شي. دا ماشوم ته ډیر ښه تخنیکی سوال و محمد نبی خان د زابل نه. اول خو تاتم سلامونه ګډی دغه ماشوم مور چې وخت په تور زیړی اخته ای، نو وخت چې ماشوم تولدی کې ډیره مهمه ده چې د ماشوم وینه معاینه شي. ډیر چانس لري چې د ماشوم هم تور زیړی ولري، او که چیرې تور زیړی لري نو بیا د واکسین تطبیق دوته یې به فایده ده پته چې دا مرض یې اخیستی دی، او که چیرې مرض نه دی اخیستی او داتې جوړ دی ډیر زر دی ورته تطبیق شي د تور زیړی واکسین، په دې خاطر چې په کور کې تور زیړی موجود دی او دا تور زیړی کېدای شي نور آزاد فامیل ته انتخاب شي. او کله چې مور مصابه ده اولین څوک چې ډیر زیات احتیاط کا او هغه مصابیږي هغه دغې خاوند دی، او په زمین کې نور ماشومان هم باید واکسین شي. او دا چې زیړی مبتلا و هیڅ ډول واکسین دی سرخه هغه د تور زیړی باید ورته تطبیق نشي. دا نو تیار مصاب دی، هیڅ ضرورت نشته.